درکی دا ومني چې موږ په افغانستان کې په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې هلته لنډمهاله اړیکې بد ګڼل کېږي، او دوی باید اوږدمهالو اړیکو په لټون کې شي او کوشش وکړي چې د خپلې کورنۍ سره په مشوره داسې د ژوند ملګری ځان ته غوره کړي چې هغې سره بیا د اوږد مهال لپاره دوی ژوند وکړي.
له خلکو سره اړیکې جوړول او ساتل ښه خبره ده، خو دغه اړیکې باید خپلې سرې کرښې ولري. که له یو چا سره د ژوند د شریکولو نیت نه لرئ، بې ځایه هیله مه ورکوئ او مه هم د ساتیرۍ او ټوکو په خاطر له دغو اړیکو استفاده کوئ، ځکه کېدای شي مقابل لوري ته مو دغه اړیکه ارزښتمنه وي چې د له منځه تللو په صورت کې به یې د ژوند خوشحالۍ ترې واخیستل شي. خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو اله مل شه.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لنن شاوخوا څلور لسیزې وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل، او له ایران سره یې د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمني هم نسکوره شوه، بندي او بیرته خوشې شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه د خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړې کړې ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی قدرت الله زواک ته سرکلی وي. ستړي مشي که څه هم د موسی شفیق د مرګ خو ډیر کلونه شوي دي، ولې حکومت دا وپتیله چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي، او داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمېر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل یې څه دی؟
لومړي سر کې باید دا ووایم چې دغه کانفرنسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح شي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا ولاړ سئ نورو هیوادونو ته، هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلاند ستورو په حیث پاتې دي، دوی هغه شخصیتونه لمانځي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل لمانځي. مشخصا رسم ستاسو پوښتنې ته، موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی دا غرب بلک ته نسبت شرق بلک ته موږ په اوسني وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیه بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیه بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده، په د نړۍ په هغه سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو، او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده، له هغو سره په یوه لاره روان سو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کیږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلیږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که د هغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو لسته یو باسونو، ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم وه چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکړو او یو څه واخلو، تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو، او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که عمومی ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلوری روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلوری څه ډول و؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموی د خپل وخت مشهور علماو څخه ده، قاضي پاته سوی و ظاهرشاه په وخت کې ولاغنه مخکې. همدارنګه موسی شفیق له زیږیدو نه وروسته دینی مدارسو ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، له هغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي. او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر زیرک په تحلیل سړی ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې د په سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر، د مهم په حیث بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث، او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، یعنی دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دای د یو دولتي بورس للارې مصر هیواد ته ازهر ته مراجعه کوي. هلته خپلې زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځای نه کله چې دی خلاصیږي د ماسټري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلوده. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر مؤثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې د هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوختو، اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو. او لغن وروسته چې دای کلام امریکا ته ځي، دای به خپل ځان په باره وایي چې زه کلام امریکا ته ولاړم، نو دغه ټول تجربه په نتیجه کې چې مدارس کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې د یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر را پیدا کی، ماته یو نړی لید راک. دغه نړی لید ته دی وایي چې زه خپل لار وایم، د زما خپل لار. او ډیر دوستان وایي داسې لارم چې ممکن دې نړی لید سره زما د فکر سره موافق نه وي. د دل دوستانو نه د نوم نه اخلي، مونته ظاهرا ښکاري چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی خي، نه خپل پلار د سره موافق په خپل لار کې، او نه هم د خپل لار، او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې د روشن فکرې یو سمبول کید په افغانستان.
دلته سو بوارم یو پختنه مطرح کوم، کله چې دای سید اعظم کیږي په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وی، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي ام دغه خلاصي دا سره سم چپی ګوندون او د داوود خان یو شمیر په لویانه غوي په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډرې ته یا اخوان المسلمین ته وخته دي. څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتون تل لوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او د یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشی
کړ. اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دای په هیڅ صورت اخوانی نو دي کې شک ځای نست. ولې حکمتیار خوشی کړ؟ د حکمتیار په خوشی کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، تر څنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل ورسید، او دای دغه په تور باندې بندي شو. موسی شفیق حقوقی لحاظ باندې دلته، یعنی هغه مدارک چې هغه د ثابت کی چې حکمتیار د کار تر سره کړی دی، هغه مدارک شتون نه درلوده. بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویلې له چپیانو سره چپو،
لامل یې څه ویلې چپو
اله تون لري. موسی شفیق خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډیره ترجیح ورکوله. د دې ممکن ویل سی چې د امریکا کې زده کړې کړې وي، ممکن ویل سی چې د دینی پسمنظر لري، په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مقابل کې درېدلي خلک ول، یعنی یو ډله یې د عقل کټول نه. نو دغه دوه عوامل ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل دی، عامل ده د دوه عوامل کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نظر تورې وو. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرس غوښتل د تیبل نور کړل چې موږ سره ګډون وکړو، وایي دورڅل چې سره ګډون سره نکو. د داود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره هغه مرحله کې چې داود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده. چپیانو مثلا انقلابی افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دوه سیستمونو مثلا مخالفت کړی رامنځته شوی و. خپله کمونیستي نظام په روسیه کې د همداسې یو غبرګون په نتیجه کې رامنځته شوی، تزار د روسیې دوی وشړ ویوژه او انقلابی وکړل.
رازو هم دغلته غواړم بحث وکړم. کله چې له ایران سره د هلمند اوبو پر سر تړون وشو، یو شمیر چپی ګوندونو او د داود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل او دغه لاریون یو څه وخت دوام وکړ. له هماغه ځایه دغه د نفرت اور رو رو تیزیده، حال دا چې اخر کودتا پسې وشوه. لامل یې څه بولی؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکې اړیکې ښې وې، ایا همدغه لامل یې وکنه کوم بل سیاسي لامل لار؟
دغه هم کېدی سیاسي لحاظ باندې د مفاهمې ته موږ په بده سترګه ګورو، مصالحې ته په بده سترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولرې چې یو څه د اخیستلو لپاره بیا پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسی شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده. موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی، نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکوو مکه زور لري راځه زور ووهه، او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لري، زه زور نه لرم، بله ورځ بیا راجګېږم له تا سره زه خبر کوم په دې رابطه. موږ نشو کولی چې د اوبه په چا باندې بندې کړو. موسی شفیق په دغه هغه باندې پوهېده، او په زمین کې چون د ده سیاست یا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و، نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری، په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه چې هته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وې، هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند اوبول لري پته سوله دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان ځینې نورو کړیو، ولې مثلا د موضوع ډېره هوا ورکړله او دینه یو غوغا جوړه کړله، لاریونونه او سول ستونزې جوړې شوې د موسی شفیق په وړاندې. دا یوه پلمه وه په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شاه په وړاندې، موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په حقوقي لحاظ باندې هیڅ اجرایي ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. دا هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببرک کارمل غړی ده، او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې شوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب شوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پخه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه واضح ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل شوی. چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژه. چپیانو نور ډېر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو انکسړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای. ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګیې، نو خو بیالته نه پریر سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زدي کوې.
خو په هغه وخت کې خو موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور
ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله، داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې دی په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کړي، بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزېږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپلو مخالفینو په وړاندې. یعنې دی صحیح ده چې په نظربندي حالت کې ساتل شوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل شوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دایم مشورو ته مراجعه کوله، او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو لاغنه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي، څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ، د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسیدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده، او همدارنګه دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه د خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.